عباس صاحب له تاسو نه قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. نن ورځ د لومړۍ یو ساعته خبرونې اوریدو ته ښه راغلاست. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې به واورئ چې د امریکا دفاع وزیر پرون په کابل کې د څرګندونو پر مهال له وسلوالو طالبانو سره د روسیې مرستې د نړیوالو قوانینو خلاف کار وباله. د ازادۍ راډیو مجلې په نننۍ غڼه کې به د نورو مطالبو ترڅنګ د بوخدي ادبي خوځښت د ټولنې لخوا په بلخ ولایت کې د تنظیم شوې مشاعرې په اړه معلومات درکړو.
هر کال به وړې مشاعرې ترسره کېدلې. د دې مشاعرې ستر توپیر دا دی چې په دې مشاعره کې بېلابېلو قومونو له هغې جملې پښتانه، ازبک او تاجکانو برخه اخیستې ده.
د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته. او دا هم د خبرونو سرلیکونه. د امریکا د دفاع وزیر خبرداری ورکړی چې روان کال به د افغانستان لپاره یو سخت کال وي. چین د افغانستان د جګړې پر ښکېلو اړخونو غږ کړی چې د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې په بهیر کې ګډون وکړي. او پینټاګون وایي د روسیې جنګي جټ الوتکو تیره اونۍ څو ځلې د امریکا الاسکا ایالت او کاناډا ته نږدې الوتنې کړې دي. بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزیر وایي 2018 میلادي کال به د افغانستان لپاره یو سخت کال وي. جیمز ماتیس پرون په کابل کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل امریکا او نړۍ به له افغانستان سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي.
I'd say that we're under no illusions about the challenges associated with
موږ د خپل ماموریت په وړاندې له پرتو ستونزو څخه هیڅ راز وهم نه لرو. 2018 به د افغان امنیتي ځواکونو او نړیوالو پوځیانو لپاره سخت کال وي. د امریکا دفاع وزیر چې پرون په ناڅاپي سفر افغانستان ته ولاړ، له ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو سره په کتنو کې وویل چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت پای ته نه دی رسیدلی او متحد ایالات به د افغانانو ترڅنګ ولاړ وي. ولسمشر اشرف غنی هم وویل د افغانستان جنگ کورنۍ جګړه نه ده، بلکې افغان امنیتي ځواکونه د نړیوال تروریزم په وړاندې د جبهې په لومړۍ کرښه کې دي. که د افغان پوز د خاص ځواک څلور غړي په یو انتحاري حمله کې ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. د خوست امنیه قمندان برید جنرال فیض الله غیرت ازادي راډیو ته وویل د برید پرون په خوست ښار کې د خاصو ځواکونو پر مرکز وشو. د وویل انتحاري برید کوونکي په یو فلاین کوچ موټر کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي وو او پوستې ته له رسېدو سره سم یې والوزول. د چاودنې غږ دومره لوړ و چې په ټول ښار کې واورېدل شو. چین د افغانستان د کرکیچ له ټولو خوا وغوښتي دي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د پخلاینې په پروسه کې فعاله برخه واخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان کینګ شوانګ پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چین په افغانستان کې د تشدد او شخړو پر زیاتېدو اندېښمن دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان په بلخ ولایت کې پر شاهین قلي اردو د جمعې د ورځې د حملې په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل موږ ته د دې حملې زیاتو تلفاتو سخت ټکان راکړی او دا برید غندو. د افغانستان په شاهین قلي اردو کې د مرګ ژوبلو په خاطر د چین له لوري ژوره خواشیني څرګنده کړه او د قربانیانو له خپلوانو سره یې خواخوږي وښوده. وسلوالو طالبانو د افغانستان د ملي اردو پر شاهین قلي اردو د حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د جرمني فدرال څارنوالان وایي یو افغان له طالبانو سره په همکارۍ او د امنیتي ځواکونو پر ضد په حملو کې په برخې اخیستو رسمن تورن کړی. څارنوالانو پرون وویل ولس کلن عبدالله په یوه تروریستي ډله کې د غړیتوب، د وسلو د کنټرول، د قانون د سرغړونې او وژنو له تورونو سره مخامخ دی. د جرمني د قوانینو پر بنسټ د عبدالله تخلص پټ ساتل شوی. پر د تور دی چې د 2014 کال په لومړیو کې له طالبانو سره یو ځای شوی او جنگی روزانه ورکړل شوې ده. د امریکا حکومت د سوریې د ساينسي څېړنو د مرکز پر 201 غړیو او مشرانو تازه بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت پرون وویل دا اقدام د سوریې د حکومت لخوا پر ملکی وګړو د کیمیاوي وسلو د حمله په ځواب کې شوې. د امریکا د خزانه وزارت له تازه پریکړې سره سم امریکایي اتباو کمپنۍ له دغو 201 کسانو سره د هیڅ راز کاروبار حق نه لري. د امریکا متحد ایالات وایي د سوریې د ساينسي څېړنو او مطالعاتو مرکز د اپریل د 14 نیټې د کیمیاوي حمله مسؤل دی. په دې حمله کې چې په ادلب ولایت کې وشوه د ماشومانو په ګډون و اتیا کسان او وژل شول. امریکایان او امریکایی شرکتونه هم له دغو 201 سوریوالو سره له کاروباره منی شوي دي. پنټاګون وایي د روسیې جنگی جټ الوتکو تیرونې څو ځلې د امریکا الاسکا ایالت او کاناډا ته نږدې الوتنې کړې چې په نتیجه کې د شمالي امریکا د هوایي مدافع ځواکونو په تیرو دوو کلونو کې د لومړي ځل لپاره ځوابي دفاعي الوتنې وکړې. پنټاګون پرون اعلان وکړ چې د روسیې ټي یو 15 نوي بیر جنگی الوتکې دوه ځلې د الاسکا الوتیان ټاپوګانو او یو ځل د کاناډا او الاسکا د قلمرو پر سر په نړیوال فضایي قلمرو کې لیدل شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په ټیټه ارتفاع کې دا الوتنې د اپریل په 18 او 20 نیټو ترسره شوي چې په نتیجه کې د شمالي امریکا د هوایي مدافع د قومندې مرکز هم ځوابي دفاعي الوتنې وکړې. د دې ځواکونو ویاند وویل د اپریل په 19 نیټه همدې سیمې ته څیرمه د اوپتل زد ال 8 الوتکې هم په نړیوال فضایي قلمرو کې لیدل شوي. سپینې ماڼۍ د الوتنې بې اهمیته بللي او وایي چې دا یو ډیر غیر معمول کار نه و. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر د اوکراین د کړکېچ د سوله ییز حل لپاره د جرمني او فرانسې له هڅو څخه ملاتړ کوي. سپینه ماڼۍ په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره په ټلیفوني خبرو کې د اوکراین او روسیې له ولسمشرانو سره د خبرو لپاره د میرمن مرکل او د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولاند له هڅو ملاتړ اعلان کړی. دا هڅې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په مقصد د مینسک له موافقې سره سم ترسره کیږي. د مینسک موافقه د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او روسپلو بلتون پالو ترمنځ د اوربان سپارښتنه کړې څو د سولې هڅو ته لاره اواره شي، خو دا موافقه تر دې دمه نه ده عملي شوې. ښاغلي ترامپ او میرمن مرکل په خپلو ټلیفوني خبرو کې پر اوکراین سربیره د سوریې او یمن د جګړو او همداراز له شمالي کوریا څخه د پیښو ګواښونو په اړه هم خبرې کړې. د یو بل خبر له مخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا اقدامات غندلي او هغه یې پرله پسې تیری بللی دي. سپینې ماڼۍ پرون وویل ولسمشر ټرمپ د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې د شمالي کوریا اقدامات بې ثباتي رامنځته کوي. د سربیا د بهرنیو چارو وزیر ایوجا دایچ د اروپایي ټولنې چارواکو ته ویلي وروسته له دې چې اوسنی صدر اعظم الکساندر وویچ د مې په 1 د سربیا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي، د بلګراد د بهرنۍ پالیسۍ لومړیتوب بدوي چې په اروپایي ټولنه کې غړیتوب ترلاسه کړي. د سربیا د بهرنیو چارو وزیر دا خبره پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د پراختیا له کمیشنر جوهانس هانس سره له کتنې وروسته وکړه. د دوی د کتنې پر مهال د سربیا منتخب ولسمشر الکساندر وویچ هم حاضر و. قدر من اوریدونکو، خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. قدر منو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې د خبرونه یو راپور ته پام وکړئ. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له طالبانو سره د روسیې پوځي مرستې د نړیوالو قوانینو خلاف دي. له دفاع وزیر ښاغلي ماتیس سره په خبري غونډه کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان هم طالبانو ته د روسیې د مرستو یادونه وکړه او یې ویل روسیه غواړي چې طالبانو ته مشروعیت ورکړي. اسمت څاروان د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا جګپړو پوځي چارواکو وویل متحده ایالاتونه باید د روسیې له لورې طالبانو ته د وسلو د ورکولو مخه ونیسي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون دوشنبه په کابل کې وویل چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې د روسیې پر رول اندېښنه لري. د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د روسیې د فعالیتونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل په دې برخه کې د امریکا اندېښنې زیاتې شوې دي. ماتیس په کابل کې خبریالانو ته وویل هر وسله چې له بهرني هواد دلته راوړل شي د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده.
موږ به له روسیې سره په ډیپلوماتیکو لارو مخته ولاړ شو، چیرته چې کیږي ورسره ځو، خو که روسیې داسې یو څه وکړل چې له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې وي یا د هیوادونو حاکمیت ونه مني، په وړاندې درېږو. د بیلګې په توګه که دلته د کوم بهرني هیواد نه وسله راوړل شي دا د نړیوالو قوانینو نقض دی.
تر دې وړاندې پرون د امریکا یو پوځي چارواکي په کابل کې خبریالانو ته وویل چې روسیه طالبانو ته ماشین ګڼي او نورې وسلې ورکوي. د ده په وینا طالبان له دغو وسلو په هلمند، کندهار او اروزګان ولایتونو کې کار اخلي. روسیه د طالبانو د ملاتړ تور ردوي او وایي چې له طالبانو سره د مسکو تماسونه د خپل امنیت د خوندي کولو او د افغانستان له حکومت سره پخلاینې ته د دې سختریزي ډلې د تشویقولو طرحه دي. له جیمز ماتیس سره په خبري غونډه کې د قاطع ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم حاضر وو. جنرال نیکلسن د روسیې د رول په اړه جزئیات څرګند نه کړل، خو ویل دا به رد نه کړي چې د مسکو په دخالت کې طالبانو ته د وسلو ورکړه هم شامله ده.
موږ د دې همکارۍ په اړه د معلوماتو راټولولو ته دوام ورکوو او البته د دې شاهد وو چې روسیې طالبانو ته مشروعیت ورکړ. دا هغه څه دي چې تیر کال له همدې ځایه پیل شول. البته لکه څنګه چې دفاع وزیر وویل، موږ له هر هغه چا ملاتړ کوو چې د پیوستون د پروسې په ګړندی کولو کې له موږ سره مرسته وکړي، خو د هغو تاوتریخجنو کسانو مساله کول، پارونکي کارونه او مشروعیت ورکول چې د مزار شریف د دورځي مخ کې حمله په څیر حملو ته دوام ورکوي، د یو سولیز پیوستون د مختوړلو خلار نه ده.
د متحده ایالاتونو دفاع وزیر ماتیس په کابل کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو سره څو ساعته وروسته لدی وکتل چې د افغانستان دفاع وزیر او لوی درسیز له دندو استعفا ورکړي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال نیکلسن په بلخ کې پر شاهین قول اردو د حملې په اړه وویل، د ده په باور په دې برید کې له خورا پیچلي پلانه کار اخیستل شوی دی. د زیاته کړه ډېر احتمال شته چې پاکستان میشته حقاني شبکه په دې برید کې لاس ولري.
قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو مجلې له 19 پروګرام مخې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو د مخکتنې اوریدو ته رابولم چې سالم محمد سالی چمتو کړي.
دل دخل کوم چې کله دا موضوع باس کوله دی د مېرین مثبت نارین تو بیا دین چې دوی ویل چې خلکو سره همکاري
شفقت. قدر من اوریدونکو، له تاسو بخښنه غواړم چې د یوې ستونزې له کبله دا د تاسو رابولم. د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې سالم محمد سالی وړاندې کوي، د ستونزې له کبله له تاسو بخښنه غواړم.
زیاتو نړیوالو رسپانو او خبرونو د افغانستان پر امنیتي وضعیت او وروستیو تحولاتو لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس پر ناڅاپي سفر تمرکز کړی دی. د دوشنبه پر ورځ کابل ته د ښاغلي ماتیس تر سفر لنډې شېبه مخکې د هغه افغان سیال عبدالله خان حبیبي او لوی درستیز جنرال قدم شاه شهیم استعفا ورکړه. دواړه افغان مشران په داسې حال کې استعفا کوي چې د جمعې پر ورځ په بلخ ولایت کې وسلوالو طالبانو پر 209 شاهین قلو اردو حمله وکړه او د ورځپاڼې په حواله نږدې 200 سرتیري یې ووژل، خو دغه شمیر لا هم زده او نقیز دی. د واشنگټن پوسټ په لیکنه کې راغلي د امریکا دفاع وزیر په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د افغانستان له جګړې د ملاتړ پر زیاتولو غور کوي. ورځپاڼه لیکي د امریکا متحده ایالاتونو هڅه کړې په افغانستان کې خپل 14 کلن پوځي حضور پای ته ورسوي، د وسلوالو طالبانو او داعش جنګیالیو پر ضد د جګړې مسؤلیت افغان قواو ته وسپاري. خو د لیکنې د لیکوال تحلیل دا دی چې په بلخ کې پر 209 شاهین قلو اردو د جمعې ورځې وژونکې حملې، دغه ورځ په کابل کې پر سردار محمد داود خان پوځي روغتون د مارچ میاشتې برید د افغانستان د خوندي کولو لپاره د افغان قواوو د وړتیا په باب چې د امریکا پوره ملاتړ ورسره نه وي پوښتنې ولاړې کړې دي. د مهال په افغانستان کې 8400 امریکایي پوځیان ډیری دي چې دوه ماموریتونه پر مخ بیایي. لیاوی خوا افغان امنیتی ځواکونه روزی او همکاری کوي، لبلی خوا د سختریزو وسلوالو ډلو پر ضد په تروریزم ضد مبارزه کې هم برخه لري. تر دې مخکې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي و چې په افغانستان کې د افغان قواوو د ملاتړ لپاره شاوخوا 3000 نورو امریکایي اضافي پوځیانو ته اړتیا ده. بلې امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز هم د افغانستان د دفاع وزیر عبدالله خان حبیبي او لوی درستیز جنرال قدم شاه شهیم پر استعفا لیکنه خبره کړې ده. لیکوال د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي چې د دغو افغان چارواکو استعفا د حیرانۍ وړ نه و، ځکه په بلخ ولایت کې پر 209 شاهین قل اردو تر حمله مخکې په کابل کې په مارچ میاشت کې پر سردار محمد داود خان روغتون حمله سوې وه چې پنځوس کسان یې وژلي وه. ورځپاڼې د امریکا د پوځي چارواکو په حواله لیکلي چې استخباراتي معلومات یې ښیي په پاکستان کې د طالبانو یوې دیره څانګې حقانی شبکې پر شاهین قل اردو په حمله کې لاس درلود. د لیکنې په دوام راغلي، سره له دې چې وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت اخیستی، خو د امریکا وتلو پوځي چارواکو د دوشمې په ورځ وویل د حقانی شبکې دا څنګه رامخکې نه سوه چې په هغه حمله کې د خپل دخالت ادعا وکړي، ځکه په دې ډول پر پاکستان فشار راوستل کېده. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د یوه چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی لیکلي، پر شاهین قل اردو د حملې پلانولو له څلورو تر شپږو میاشتو پورې وخت نیولی دی. د ده په وینا د امریکا پوځي چارواکي ګمان کوي چې د وسلوالو طالبانو له برید کوونکو سره د دې پوځي مرکز له منځ څخه همکاري سوې وه. ټایم خبرونې هم د افغانستان وروستیو تحولاتو او پیښو ته په یوه لیکنه کې کتنه کړې او لیکلي دي، سره له دې چې داعش ډلې په افغانستان کې د څو حملو مسؤلیت اخیستی، خو په بلخ ولایت کې پر 209 هم شاهین قل اردو حملې ثابته کړه چې وسلوال طالبان اساسي او اصلي ګواښ دي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنه اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د ښاغلي عباسین یوسفزی د مرکې وروستۍ برخه اوري چې زموږ همکار داود تپان ورسره کړی ده.
ته چې رالوی شې نو چې ستا انسانیت بسوي، ته چې مونږ نه بکوي هغه نفرت بسوي.
ځوان سندرغاړی فرهاد لوګری سندرې راته بولي. لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د پکتیا موزیم ته تاریخي آثار وسپارل شول. د باختر اژانس ته خبر له مخې د ورېد میاشتې په 13 نیټه د پکتیا ولایت اوسیدونکي محمد ګل چې د ګردیز ښار د درې ښوونځي تحویلدار دی، یوه توره، یوه چاړه او یو ټوپک د پکتیا ولایت موزیم ته وسپارل. لرغونپوهان د دغو آثارو لرغونتیا تر 200 کلونو پورې اټکل کوي. محمد ګل وایي دغه آثار زما له نیکونو څخه راپاتې شوي وو او ومې غوښتل چې له دې وروسته په موزیم کې وي. د پکتیا ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق له ښاغلي محمد ګل څخه مننه وکړه او لا ټولو پکتیاوالو یو غوښتل چې د تاریخي آثارو په سپارلو او د افغانستان د ځینو لوټ شوو تاریخي آثارو په ستنولو کې د دغه ولایت له موزیم سره مرسته وکړي. دا ورې د میاشتې په 13 نیټه د میدان وردګو ولایت ګڼ شمېر شاعرانو او ادیبانو د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په تالار کې پسرلنۍ مشاعره جوړه کړه. په دې مشاعره کې چې د طبیعت په ښکلي موسم کې جوړه شوې وه، شاعرانو په خپلو شعرونو کې د طبیعي ښکلاو تر څنګ د وطن روانو حالاتو ته هم شعرونه لیکلي وو چې د سولې او امن پیغامونه یې لرل. له دې وړاندې په دې ولایت کې کلیوالو ښځینه شاعرانو هم پسرلنۍ مشاعره جوړه کړې وه. میدان وردګ د مڼېګل په نوم دودیزه کلنۍ مشاعره هم لري چې هر کال د غوی یا سور په میاشت کې د مڼو د ګلانو د سپړلو پر مهال جوړیږي. پښتو معاصر ګرامر د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د استاد پوهان محمد صابر خشکي نوی اثر دی چې په دې وروستیو کې په 340 مخونو کې چاپ شوی دی. استاد تر خپل وروستي اثر له مخه هم په دې برخه کې ځینې اثار لرل، خو د ژبپوهانو په وینا د ښاغلي خشکي نوی اثر داسې لیکل شوی چې د ادبیاتو د شاګردانو تر څنګ د ژبې د عامو لوستونکو لپاره هم کومه پیچلتیا نه لري. ژبه یې روانه او په اسانۍ د زده کړې وړ ده.
په بلخ ولایت کې بوختي ادبي خوځښت د غاټول ګل مشاعره ترسره کړه. په بلخ کې زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزی دې مشاعره ته ورغلی. د راپورټ د اورېدلو بلنه درکوم.
دا مشاعره په بلخ کې د بوختي ادبي خوځښت لخوا د دې ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست په مرسته د حمل میاشتې په 15 نیټه جوړه شوه. نجیب پاسون د یاد مشاعره د تنظیم کوونکو څخه دی. دی وایي چې یاد مشاعره ته د مختلفو توکمونو څخه شاعران او لیکوالان راغلي وو، او همدارنګه د بلخ مدني فعالان، سیاسي چارواکو او د پانتون استادانو هم پکې ګډون درلود. ښاغلی پاسون په بلخ کې د نورو ادبي مشاعرو سره د غټول ګل د مشاعرې د توپیر په اړه داسې وایي:
هر کال به وړې مشاعرې ترسره کېدل، هغه د بلخ په لرې پرتو سیمو، له هغې چاربولاک، چمتال، بلخ ولسوالۍ، همداسې په ښار کې. د دې مشاعرې ستر توپیر دا دی چې په دې مشاعره کې بېلابېلو قومونو، له هغې جملې پښتانه، ازبک او تاجکانو برخه اخیستې ده. دوی ټول په یوه سره راغلي دي او په دې مشاعره کې نن دوی ګډون کوي او خپل شعرونه وایي. دا د ملي یووالي یا د په بلخ کې د ملتونو د ټولو د یووالي یو غټه نښه ده چې دلته ټول شوي دي او داسې پروګرام جوړ کړی دی.
د یادې مشاعرې ګډونوال وایي چې د دا ډول ادبي مجلسونو جوړول چې پکې له مختلفو توکمونو څخه کسانو برخه اخیستې وي، د اقوامو د ګډو ادبیاتو په غنماندۍ او پیاوړتیا کې مثبت اغیزه کوي. په یاده مشاعره کې په پښتو، دري او ازبکي ژبو شاعرانو شعرونه ولوستل او ترنم یې وکړ چې ګډونوالو د مجلس د ملي وحدت سمبول وباله. د مشاعرې برخوال وایي چې په راتلونکو کلونو کې د غاټول ګل مشاعرې لپاره له نورو زونونو او جنوبي او شرقي ولایتونو څخه هم شاعران راوغوښتل شي، او دا ادبي مجلس دی یوازې شمال زون ته ځانګړی نه وي. په غونډه کې ګډونوال شاعر او لیکوال جاوید واکې پاړه وایي:
زما اول کال دی په دغه مشاعره کې ګډون کوم، د غاټول ګل په نوم دې مشاعره کې. خو که نورو کلونو کې دې ته کار وشي چې له نورو ولایتونو نه هم پکې فرهنګیان را دعوت شي، ګډون پکې وکړي، په ټوله معنا یو نوم چې ته ورکړل شوی هغه د ټول هیواد په کچه د مشاعرو په قطار کې راځي. خو چون څه کال پایل دی د سنبالونکو په وینا، نو که راتلونکو کلونو کې د نورو ولایتونو فرهنګیان، شاعران ورته را دعوت شي.
د یادولو ده چې د غونډې په پای کې د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست په بلخ کې د پښتو، دری او ازبکي ژبو مخکښ شاعرانو او لیکوالانو ته ستاینلیکونه هم توزیع کړل.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
تاسو د رادیوي مجله د تیرې اونۍ په خبرونه کې د استاد اباسین یوسفزي د مرکې دوهمه برخه چې زموږ همکار داود تپان ورسره کړې وه واورېده. نن د دې مرکې وروستۍ برخه اوري چې د ښاغلي یوسفزي په یو نظم پیلېږي.
دا یو نظم دی، د دې سرلیک دی بینومه، او دې سره لږ غوندې وضاحت ضروري ګڼم. ادا دی چې یو د فروری میاشت وه، سخته یخنی وه، توره سله وه. زما د کور ټلۍ وغږېده، زه چې بار راووتم نو هلته داسې د څوارلس پنځلسو کالو یو ماشوم چې بالکل داسې د زلمیتوب نه هیر غوندې ښکارېدو، هغه ولاړو په کوڅه کې، او نه یې څادر په سر و، نه یې څه سویټر اچولی و، او یو جوړه کې وخپیابلې و. او چې څنګه ما ور لرې کړو نو ماته وایي: ماما، ډوډۍ شته؟ دغه ماشوم دا نظم په مالی کړی او دا هم پښتون بچی و. اے پشلی دلی شان تمبو کی اسی دن کیا گلا، اے پرستان تد غارون و نرات دن کیا گلا، چه پکڑنگ جیمی کی مستالی دل تٹر مات کی، دا سی سوکشت چستا دا خوار نصیب نظر مات کی. خپیب لخپی پا سر تور سر بوجی پا غاڑا گرزی، پا یرا یرا دا بنگلو پا غاڑا غاڑا گرزی، پا دیرانو نکی دا رزق پلٹن سریه، پا حلاکت که پلٹن دا جوندن سریه، رات انسان وحشیخ کارشی چی تاوی نما، نازرم غس غس شی عرشی چی تاوی نما. رات دا جنگ یا وحشتناک شانی تصویر جوڑ شی، دا روح دنیا که می غوغا جوڑ شی، ویر جوڑ شی، ستا پا ورکوٹی مخ چه لا دا ماشوم توب سوری دی، لا دا پسترگو که دا مور دا مین توب سوری دی، پا هر یو ورکی سرخ کارکی چه گند شتده کنا، در تا دی نفس لکه تنور لمب لمب ده کنا، سوک چه دی ورکی نو زر تینا دوڑی وغاره، پا وڑا خلوان دی وڑا وڑا روپی واره. دا تپ کم جرم که جوان دا سی زلیل تی روی، دا دمر سخت آخر تپ کم سبیل تی روی.
چې د تمبو بچی په خړه ډیرانونو ته ځي، د بنگلوال بچی په گاڑو کې سکولونو ته ځي، چې د خیمو بچی ډیران کې کاغذونه ګوري، نو د محل بچی لګیاوی کتابونه ګوري، چې د شتمن بچی شونه شرطونه کوي، نو د خیمو بچی ډوډۍ پسې ویرونه کوي. اے د تهذیب او سړیتوب علم بردارو واورئ، اے د اسلام د عظمتونو دعویدارو واورئ، گردواره غلی، درمسال غلی او چرچو ده ده، لگ راته وای ده ده بدبخت جرم سده، دا گوڑاگه چه نن اجرا و جماعت نپیجنی، دا زنگلی چه هدو گت بیلات نپیجنی، دا زما حق جنگ زپل ننگیاله بچه ده، چه نن بیکور بیوطن ده پرده پرده ده. د دنی کونو تا دنیا لاس پا نامو دریدا، د دوی د نوم نبدر غط غط ظالمان یریدا، جنگ د سندگانو که دا خوار لکه چندخ پیتی شو، زما بچه و پا پردو تیلو که لار ستی شو. د انسانانو د حقونو داویدار سوایی، د عالمی کلی د خان فرمان بردار سوایی، د ماشومانو د تعلیم سناخوانان چرت دی؟ د انسانانو د صحت چوکیداران چرته دي؟ د ملتونو د رزقونو ملایکې څه شوې؟ درنې درنې به یې ویلې هغه سپکې څه شوې؟ زما بچیا، بل څوک ستا بېل ادیب نشته دی، بس خفه کېږه مه، په مونږ کې څه تهذیب نشته دی، ډک پېښور کې ستا د ټوک ډوډۍ نصیب نشته دی، قسم په خدای چې دلته ستا نه بل غریب نشته دی. چستا د اوخکو او سلګونه پست نیت بسوی، چستا د مور او پلار د سرو وینو قیمت بسوی، ته چې رالوی شینو چستا انسانیت بسوی، ته چې مونږ نه بکوي هغه نفرت بسوی، زما بچیا، بل څوک ستا بیل ادیب نشته دی، بس خفکیږه ما، په مونږ کې څه تهذیب نشته دی.
ښایستا دا ډول تاثرات یا دا زموږ او ستاسې پښتني ټولنه څومره تاثیر لاندې ده د دوم دا رقم پیښو نه، خو بیا هم موږ د عمل په ډګر کې څه کار نه دی کړی، څه په کار دي د عمل ډګر دپاره؟
تپان صاحب، بنیادی خبره خدا ده چې د پښتنو خپل وطن نشته، په کار دا ده چې د پښتنو خپل وطن وي او آبادي. الله دې وکړي چې افغانستان آباد شي، او ډیر خوشحاله یو چې دا آبادۍ په لوري روان دی. نو دا هیله ده چې انشاءالله دا حالات په قابو شي، دا کوم ارمانونه چې زمونږ دي، که د شاعرانو دي، که د ادیبانو دي، که د صحافیانو دي، نو دغه ټول ارمانونه به الله پوره کړي. خو شرط دا ده چې وطن او بیا بالکل د امن او سوکالۍ ډک وطن پکار دی، چلته تعلیم، صحت او د ژوند ټول ضرورتونه په اسانۍ خلکو ته ورکړی شي، او د تعلیم شرح دومره اوچته شي څنګه چې په یورپ او امریکا او په نورو هیوادونو کې ده، نو د دې سره دا مسلې حل کېدای شي. بله دا ده چې موږ جنگ کوو لګیا یو، زموږ د وطن خلک لګیا دي جنگ کوي، د یو بل سره جنګیږي، څوک لګیا دي چې د داسې دشمن سره جنګیږي چې نه یې پیژني نه یې جني، دا وطن پته نشته چې د څه دپاره ورسره جنګیږم، دا زموږ دپاره یو ډېره بدمرغي ده.
د دې د مخنیوي لپاره څه په کار دي زموږ دپاره؟
زمونږ پښتانه چې دي، د دوی سره ډېر ښکلی کلتور دی، زمونږ سره یو داسې ثقافت دی چې مونږ د اجرې او جرګې تر منځ لوی شوي خلک یو، مونږ په خبره پوهیږو، او نړۍ زمونږ نه د خبرو کولو چل زده کړی دی. دا مونږ چې ګورو، تاسو په خپل تاریخ نظر واچوئ، تاسو وګورئ دنیا کې که سیز فایر دی، نو دا زمونږ د تیږې پیداوار دی. په دنیا کې که د فټیګ نوم یادیږي، نو دا زمونږ د اشر پیداوار دی. بیا د هغې نه پس که د جوډیشری خبره خلک کوي، نو دا زمونږه جرګه ده. که د پارلیمنت خبره څوک کوي، نو دا زمونږ لویه جرګه ده. او که د جرګې خبره، نو زمونږ مرکه چې په کور کې پکې مونږ خپلې مسلې حل کوو، په کور کې خپلو کې دیرینه سلور یاران په مشاورت د خوشحال بابا خبره چې کینی نو مسلې حل کی. دغه رنګ زمونږه اپالوجي چې په دنیا کې ورته خلک کوي، نو دا زمونږ د ننواتې نراوتې شی دی. نو زمونږ ټول هغه مثبت اړخونه چې دي، هغه دنیا خپل کړی دی د جمهوریت تصورم زمونږ د اجرې نه او زمونږ د جرګې نه تلی دی. تاسو که پام کړی په پښتانه ټولنه کې نه د پولیس ضرورت شته نه پکې د فوج ضرورت شته. دا ټول هر څه زلمی چې دی هغه هم زمیندار دی هم پولیس دی هم فوجي دی. ان تر دې تاسو ګورئ چې اجرې ته کله څوک راننوځي که خپلې که پردی ټول ورسره غاړه ملاوي ټول ورله غاړه ورکي نو چې ګړه بړه کېږي نو په دې ګړه بړه کې یو راز خدا دی چې د مینې اظهار دی بل دا دی چې کله څوک ګړه بړه کوي نو په دې کې وګوري چې دا څوک راغی نو د ده سره وسله مسله خو نه شته. د دې نه اندازه وکړئ چې دا په داسې په دومره په مینې انداز کې کېږي او داسې په غیر محسوس انداز کې کېږي چې نوره دنیا چې دا هغه تلاشي اخلي د نوي راتلونکي کس او پښتانه چې دي ورسره غاړه ورکوي والا. نو د پښتنو دا نظام چې دی دا د دنیا د ټولو نه زوړ دی او ډېر مضبوط دی. که مونږ خپله خپل کلتور راټینګ کړو نو زمونږ ټولې مسلې حل کېږي. بله دا ده چې رور عزیز چې دی تره تربور چې دی دا زمونږ مټې دي نه چې دا زمونږ دشمنان دي. بیا د هغې نه پس چې کوم خلک دي زمونږ اوس مذهب د اسلام د پښتنو نه زیات د چا سره دی. پښتانه ډېر کوټلي مسلمانان دي. بیا مونږ د اسلام په نوم هم د مختلفو ذریعو نه لوټ کېږو. مونږ سره مطلب دا چې هغه خلک چې هغوی د اسلام اصلي عالمان دي اصلي خلک دي هغه پښتنو تل منلي دي. خو هغه خلک چې د اسلام په نوم باندې پښتنو نه دوکه ورکوي نو د دغه علاج او د دغه پیژندنه په کار ده.
یوسفزی صاحب په وروستیو کې د پیغام هم اورو خو له پیغام وړاندې یو ښکلی نوی غزل اورو
چې سره یاد شو. زه سوچ کوم دا یو نظم دی د سرلیک دی راشه ابدالي بابا. گل پکانو لگی سنوبر پکانو لگی ستا د پختونخوا د غرونو سر پکانو لگی هلته به د جنگ او جدل کومه مرحله وي چرته چې د امن پیغامبر پکانو لگی اوس دلته کې هر سړی د بل په غوښو پایي خلک د غلیم د ترقۍ سندرې وایي سرخ له ماشومان په ډیرانونو رزق ګوري وایه کنه دا ستا د بچوړو سره خایي دلته د خپل رور د لاسه خاوري شويري شو مونږه د مذهب په نامه خلاص لاقدي شو مینه خلق نه پیجنې زرو ته سجدي دي ګرانه بابا جانه د مرګ خولې ته ورنږدې شو سای په مرۍ کې د ایلترې نه دم خیجي نن دې د ملالې نه د مینو وګم خیجي ستا د خټکو پټي زرغون کړي ماینونه اوس د انارونو د خاخونو نه بم خیجي دې د مایوسۍ په غره کې څه لاره کېدی شي ما ته هم چلو خایه چې څه چاره کېدی شي زه د قام په شونډو کې شوخي د سپرلي غواړم دا که مې د وینو په وروستۍ داره کېدی شي ستا قلم او توره دواړه هغسې تېره دي دلته د ضمیر او د احساس مړونه مړه دي زه هم یو پښتون یم شاعر یم حساس یم غریو ځکه نیولی یم چغې مې په خوله دي څوک به څه شي په آرام چې بدن سوزي څوک به څه شي په آرام چې بدن سوزي د وطن نه لوګی خیجي وطن سوزي مونږ د خپل دوتر بدبخت زمیندار یو د محنت فصل متل په درمن سوزي د چمن وړې وړې تنکۍ غندلې سبا کله سمسوریږي چې نن سوزي په هر دور کې دړون ملا د لاسه زما فکر زما سوچ زما فن سوزي داسې خې په تیارو کې لاره وینې اباسینه په رڼا کې د تن سوزي
ډېر ښایسته پیغام دی ادیبانو لپاره او د ولس لپاره.
د ادیبانو لپاره خو زما دا پیغام دی چې د سړې اور بل شاعري ډېره وشوه او د ګل او بلبل تذکرې ډېرې وشوې خو ژوند چې دی هغه مقصدیت لري. په کار ده چې زمونږ شعر هم مقصدیت ولري. د عشق و محبت خبرې به هم کوو د حسن او جمال خبرې به هم کوو، خو دا ده چې مقصد به نه پرېږدو. بله دا ده چې کومه غیر معیاري شاعري مارکیټ ته راځي او خصوصا په کیسټونو کې ویلې کیږي، د دې مخنیوی پکار دی. دا شاعران چې کوم ځای دي، دا فنکاران چې کوم ځای دي، هغې په دې پویول غواړي چې دا ولس خرابول دي. د شاعر دپاره داسې شاعري کول پکار دي چې هغه د خپلې خور، د خپلې لور او د خپلې مور د مخې ویلی شي. دا شاعری ده. نو چې دی د مخې ویلی شي، نو بیا د ولس هر وګړي ته، هر یو غړي ته که دا شعر ورسي، نو هغه تاوان نه لري. بله دا ده چې د شاعر ادیب چې دی، د ده ډېره زیاته ذمهواري ده، او د دې سره سره زه صحافیان هم شاملوم. ژورنالیستان چې څومره دي، د دوی هم دا ذمهواري جوړیږي چې هغوی په رښتیاوو باندې بنیاد کیږدي، او د رښتیاوو خبرونه، د رښتیاوو فکرونه، د رښتیاوو خیالونه خلکو ته ورسوي. ځکه چې تر څو پورې مونږ غولیږو، دغسې به کړیږو، پکار دا ده چې مونږ د دې دلدل نه، د دې جبې نه راوځو او خپل وطن آباد کو. تر هغه وخته پورې مونږ ترقی نشو کولی تر څو پورې چې مونږ د حقیقت پسندۍ نه کار نه اخیستی. بله دا ده چې عام ولس ته دا خبره ده چې د خپلې ژبې، خپل کلتور نه بغیر د ترقۍ هیڅ خوب ونه وینئ. چې کله تاسو په خپل لباس کې نه، کله تاسو د خپل کلتور سره، د خپلې ژبې سره نه، نو ستاسو هیڅ پیژنګلی نشته. او د دې دنیا په دې سمندر کې هر څوک چې دی هغه ډوب دی، خو د چا سره چې خپل کلتور دی، د چا سره چې خپل فرهنګ دی، هغه ژوندي پاتې دي، هغه تل تر تله ځلیږي، هغه نه مري او نه څوک وجلی شي.
مننه یوسفزای صاحب. وایي که زما د شخصیت حدونه ګورئ، زما پن زما د فکر ترجمان دی. په همدې بیت یې مرکه را لنډوو. کور ما باد خوشحاله اوسه.
رادیویی مجله ہر جمعہ 12 بجے او ہر سے شنبے سہار 8 بجے واوری.
کپ کیسا کی د پیخو ایجاد اول دقت او توجہ غواړي، نو هم دومره دقت د کرکٹرونو انتخاب ته هم باید وشي. کیسه لیکوال چې کوم بار د کوم کرکٹر په وغږ دی، غوره شوی کرکٹر باید د غبار د وړلو وس ولري. په دې نقل کې چې وسی اوري، د څلورو نانځکو په اوغو چې هر یوه یې ځانګړی خصوصیات لري، د دوی ځانګړنو ته په پام سره بارونه ایښودل شوي دي چې اورېدونکي او لوستونکي ته تر پایه نه آشنا احساس نه پیدا کیږي. غوږ به شو وږمې جبارخیل ته.
څلور نانځکي یو په سړی چې د نانځکو جوړول یې کسب وکار وو. د اوم په نوم یو زوی درلود. د اوم د پلار ارزو و چې زوی به یې د دغوندې نانځکې جوړوي، خو اوم ته د پلار کسب او د ژوند طرز خوند نه ورکاوه. اوم یوه ورځ پلار ته وویل، غواړم مسافر شم او بل ډول ژوند وکړم. پلار یې چې په کار بوخت وو، په غمجن انداز ورته وکتل. ویې ویل، بچیه، که زما منی همدلته پاتې شه او د پلار نیکه کسب وکړه. د نانځکو جوړول ډیر د عزت کار دی، خو که بیا هم ځي او نه درېږي، نو یوازې مزه، د لارې ملګري به در سره کړم، له هغو سره لاړ شه. د نانځکو جوړوونکي زوی ته څلور نانځکي ورکړې چې په خپله یې له لرګیو جوړې کړې وې، رنګولې وې او جامې یې ور اغوستې وې. پلار زوی ته وویل، دا هر نانځکه خپل خپل کمالونه لري. لومړی نانځکه د خدای ګوټو مشره وه. د دې کمال دا و چې د پاخه عقل څښتنه وه. دویمه نانځکه شین مخي بلا نومېده چې ډېر قوت ورسره و او کمال یې همدا قوت و. درېیمه نانځکه کوډګره وه او ډېر علم ورسره و. څلورمه نانځکه پاک زړې ملنګه وه چې نیکه چلېدله او نیکي یې اصلي ځانګړنه وه. پلار زوی ته وویل، دا هر ځانګړنه او هر کمال به دې په خپل وخت په کار راشي. خو دا خبره مه هیروه چې علم او قوت داسې کمالونه دي چې باید همیشه د عقل او نیکۍ په خدمت کې وي. اوم چې د بانک سیوا لکړه یې په اوږو وه، له کوره ووت، سفر یې پیل کړ. د لکړې په یوه سر باندې د جامو او خوړو کڅوړه ځوړنده وه، او په دابل سر باندې څلور واړه ګوډۍ ځوړندې وې. اون کاری ورز مزل وکړ. یو به زنگل ته ورسید او د زنگل په منځ کې و چې اوربندې ماښام شو. هورې یې د انځر د ونې لاندې واړول. له ځانه سره یې وویل، د خوب لپاره ښه ځای ښکاري، خو خدای دې وکړي چې خوندي وي. دغه وخت په زړه کې ورتېره شوه چې راځه دا یوه نانځکه وغږوه. عادته چې په زړه کې ورتېره شوې خبره د خندا وړ ښکارېده. په مسکو شونډو یې د خدای کوټو مشرې نانځکې ته وویل، څنګه دا ځای خوندي دی؟ اونګ په حیرانۍ سره ولیدل چې نانځکه ژوندۍ شوه. د لکړې له سره راکوزه او د یو لوی بني ادم په بڼه د ده مخ ته ودرېده. ورته ویې ویل، سترګې وغړوه، دا د عقل په لاره کې لومړی ګام دی. که ته په خپله شاوخوا سمه ونه کتلی شي، نور به دې په اسانۍ سره تیر باسي. د خدای ګوټو مشره د دې خبرې له کولو وروسته سمدستي د بانکس د لکړې سر ته وخته، په نانځه کې بدله شوه. اون چې له حیرانۍ راووت، شاوخوا یې سترګې وغړولې. د انځر ونې ته نږدې یې په ځمکه باندې د پړانګ د پښو خاپونو ته پام شول. وویرېد، ونې ته وخوت چې خوندي پاتې شي. اونګ نیمه شپه پړانګ ولید چې د ونې شاوخوا غلی غلی کېده، د ښکار په لټه کې و. په سبا ورځ اونګ له ځنګله راووت، غرنۍ سیمې ته داخل شو چې لمر په غرغرو شو. اونګ له غرنۍ لارې لږ چپ پاس د یوې لویې تیږې سر ته وخوت چې شپه تېره کړي. سهار چې راپاڅېد، لاندې په لاره باندې له مالونو ډکې ګڼې کراچۍ ولیدې چې غویو کشولې. اونګ له ځانه سره وویل، دا کاروان به خامخا د کوم شتمن سړی وي، کاشکې زما هم داسې ثروت وای. دغه وخت په زړه کې ورتېره شوه چې راځه بیا نانځکې وغږوه. دا ځل یې شین مخې بله ته وویل، راته ووایا داسې ثروت به څنګه لاسته راوړم. اونګ بیا هم په حیرانۍ ولیدل چې په نانځکه کې سا وچلېده. د لکړې له سره راکوزه شوه، د لویو بني ادم په بڼه راڅرګنده شوه او وغړمبېده. که ته پیاوړی یې، ته هر هغه څه ترلاسه کولی شې چې غواړې. ته خو وګوره، بلا پښه ودربوله او ټوله سیمه ولړزېدله. اونګ چیغه کړه، مه کوه مه کوه، خو خبره تر خبرې تېره وه. خاورې بادېدلې او تیږې کړنګېدلې. خاورو او تیږو غرنۍ لاره بنده کړه. کراچیوانان چې سخت وېرېدلي وو، کراچۍ یې پرېښودې، منډې یې کړلې، وتښتېدل. بلا اونګ ته وویل، ودې لیدل، ودې لیدل. اونګ وویل، دا خو هر څه په میدان پاتې شول. او بیا یې د کراچیو په لور منډه کړه، مالونو ته ودرېد، چیغه یې کړه، دا هر څه زما شول. دغه وخت اونګ د بې څښتنه کاروان په منځ کې سلګۍ واورېدې. د چې بارونه واړول راواړول، د یوې کراچۍ د بار په منځ کې یې یوه ښکلې نجلۍ ولیده چې د ده همزولې به وه. پیغلې ژړل او له ویرې رېږدېدله. اونګ په نرمه غاړه ورته وویل، زه څه نه درته وایم، بې غمه اوسه، ته څوک یې؟ ادې په پسته غږ ورته وویل، زما نوم مالا دی، دا مالونه زما د پلار دی. موږ روان وو چې هغه ته ځانونه ورسوو. موږ سمدستي ورباندې مین شو. ده وغوښتل چې مالا یو مخ له ځانه سره وساتي. مالا ته یې وویل، فکر مه خرابوه، زه به دې له ځانه سره وساتم او خدمت به دې وکړم. مالا په قهر ورته وویل، ځه ورک شه، ته غواړې ما هم د کاروان د مال غوندې خپله کړې، زه به هیڅ وخت له غله سره خبرې ونه کړم. موږ ټکان وخوړ. آیا دی په رښتیا د غله غوندې وم؟ دی نه شو پوه چې څه ورته ووایي. دغه وخت بلا یو ځل بیا اونګ ته ځان ورښکاره کړ. ورته ویې ویل، د دې په خبرو پسې مه ګرځه، دا به خامخا بدله شي او غاړه به درته کیږدي. هغه څه چې دې په کار وو هغه دې ترلاسه کړل، نور نو راځه چې ځو. بلا لاره پاکه کړه او له اونګ سره یې د کاروان په لیږدولو کې مرسته وکړه. ماسپښین مهال له غرونه ووتل او ښار ته نږدې شول. اونګ له بلا پوښتنه وکړه، او چې دا ټول ثروت را سره دی څه وکړم؟ بلا ورته وویل، دا پوښتنه له ما مه کوه، له کوټګري وکړه چې ډېر علم ورسره دی. اونګ کوټګري ته وویل، ته راته ځواب راکولی شې؟ کوټګره ګوډۍ ژوندۍ شوه، د اونګ مخې ته ودرېده. ورته ویې ویل، که غواړی چې ثروت دې زیات شي پکار ده د طبیعت پر رازونو ځان پوه کړي. کوټګری په خپلې امسا د اونګ ملا وټپوله او بیا دواړه والوتل. ډیر پاس لاړل. اونګ له پاسه د ځمکې د مخ هر څه ته په نوي نظر کتل. د ته معلومه شوه چې کومه ځمکه د کروندې لپاره مناسبه ده او په کومو غرونو کې د سرو او سپینو کانونه شته. اونګ وویل نور نو پوهیږم چې څه باید وکړم او څنګه باید خلکو ته خیر ورسوم. کوټګری ورته وویل په یقین سره چې اوس ډیر څه کولای شي ځکه اصلي ګټه په پوهه کې ده. خو په دې ګټه کې ولې نور شریکوي؟ آیا هر څوک هر څه ځان ته نه غواړي؟ اونګ وویل داسې خو ده. وروسته بیا دوی ښار ته لاړل. اونګ سوداګر شو او د بلا او کوټګری په مرسته یې د کاروان د ثروت څو برابره پیسې ټولې کړې. د ده ځان او مالا لپاره یوه ماڼۍ رانیوله او نانځکې په یوه بېله کوټه کې کېښودلې. خو له دومره ثروت سره سره اونګ خوشحاله نه و ځکه مالا ورسره نه غږېده. یوه ورځ اونګ د مالا مخې ته یو پړونی کېښود. پړونی دومره قیمتي و چې د اونګ د ټول ثروت درېیمه برخه ورباندې لګېدلې وه. مالا یو نظر ور وکتل او بیا یې په لغته وباهه. دې شي د اونګ زړه سخت ودرداوه. ورته ویې ویل ته نه پوهیږې چې زه درباندې مین یم. خو مالا یوازې د سترګو تر کنجونو ور وکتل او هیڅ یې ونه ویل. په سبا سهار اونګ د نانځکو کوټې ته ورغی. کوټګری او بلا ته یې وویل د مالا پلار به اوس ډیر بې وسه وي. زما زړه دی له مالا سره مرسته وکړم چې پلار ومومي. که یې وموند پلار ته به یې هغه ټوله شتمني ورکړم چې ورنه وړې مې وه. که داسې وکړم ګوندې مالا هم راسره خبرې وکړي او له ما سره د مینې اور یې په زړه کې بل شي. بلا ورته وویل ته باید هیڅکله هغه څه له لاسه ورنه کړې چې په لاس کې دي. هیڅوک هم په لوی لاس د ځان کمزوري نه غواړي. او کوټګری ګوډۍ ورته وویل اصلي خبره دا ده چې مالا تېره شپه تښتېدلې ده. اونګ چیغه کړه دا دې څه وویل او منډه یې کړه. ټوله ماڼۍ یې وپلټله. مالا یې ونه موندله. اونګ ډېر غمجن او پریشان د نانځکو خونې ته ستون شو. ویې ویل ټوله شتمني مې نه وی خو چې مالا راسره وی. بلا او کوټګره پټه خوله وین. هیڅ یې نه ویل. اونګ ته ور یاد شول چې دی یوه بله نانځکه هم لري چې هیڅ وخت یې نه ده ښکولې. د ملنګې ته مخ واړاوه. پوښتنه یې ورنه وکړه راته ویلی شي چې ولې هر څه خراب شول. ملنګ ګوډۍ ژوندۍ شوه. په خبرو راغله. ویې ویل اونګه تا ګومان کوو چې ثروت خوشحالي راولي خو واقعي خوشحالي یوازې له نیکۍ پیدا کیږي. دا مهمه نه ده چې انسان څه څه لري. مهمه دا ده چې له خپلو وسایلو او امکاناتو سره څه کوي. دغه وخت د خدای بوټو مشره چې ډیر عقل ورسره و هم ژوندۍ شوه. د ملنګې څنګ ته ودرېده. اونګ ته یې وویل تا د خپل پلار خبره هیره کړه. پلار دې درته ویلي و چې علم او ثروت د کار شیان دي مګر دا دواړه باید همیشه د عقل او د نیکۍ تابع وي. اونګ وویل د پلار خبره به نور هیڅکله هیره نه کړم. له هغې شیبې وروسته اونګ خپل ثروت او خپل علم د نیکۍ په لاره کې ولګول. د یو ښکلی معبد جوړ کړ. هوري به یې زیارت کوونکو ته ډوډۍ او د شپې ځای ورکاوه. یوه ورځ د زیارت کوونکو په منځ کې اونګ یوه ځوانه ښځه ولیده چې د ښه پیژندله. له ښځې سره یو بوډا ملګری و. دواړو د خوارانو غوندې جامې اغوستې وې. اونګ چیغه کړه مالا او بیا یې د حیرانې شوې مالا خواته ورمنډه کړه او د هغې د پلار پښو ته پرېوت. ورته ویې ویل صاحبه ما در سره ډېره نازواني کړې ده. ما وبخه زما هر څه ستا دي او دا هر څه چې لرم په خوشحالۍ یې درکوم. زه بس په دې راضي یم چې خپل کلي ته ستون شم او نانځکې جوړې کړم. مالا پلار ته وویل دی اونګ دی خو دی اوس بدل شوی دی. پلار یې وویل همداسې ښکاري. دی چې اوس خپله شتمني ماته راکوي دا به سمه نه وي چې په تش میدان یې پرېږدم او زه د شتمنو غوندې ژوند وکړم. که دی غواړي له ما سره کار وکړي کار به ورکړم. له ما سره دې اوسي. اونګ د سوداګر مرستیال شو او د مالا زړه ته یې لاره وکړه. سوداګر خپل لور اوم ته ورکړه. که هم علم او ثروت ورسره ډیر ځله مرسته کوله، خو لارښودنه یې همیشه د عقل او نیکۍ په لاسونو کې وه.
ځوان سندرغاړی فرهاد لوګری لا تو کلونو راهیسې سندرې بولي. دی وایي موسیقي مې له پلاره یاده کړې، چې سندرې مې پیل کړې دوستانو واڅولم. غواړم له همدې لارې خپل وطن ته خدمت وکړم. فرهاد لوګری او د ده ملګري استودیو ته راغلي. تر مرکې لومبۍ یې د لوګر د سازیانو دود پر ځای کړ، سلامي ساز یې وغږاوه. له دوی سره مې مرکې هم کړې دي. فرهاد سندره هم راته بولي. راځئ لومړی به سلامي ساز واورو. ودان ظریف استاد استړی مسی
خیر زی
استاد د خپل ملګری دی راو پیژنه
ارمه خو فرهاد جان غږی دی امس شاه استاد زوی دی دولک ارون استاد را سره غږی ارونی پرخښه باندې مشهور دی ډیر ښه منرمندان دی
او ارون جان هم د لوګر دی
او هغه ارون جان دی لوګر دی
ظریف استاد په دې ورستو کلونو کې د لوګر د موسیقي هغه مشهور استادان چې دي یا سپینګری سوي دي یو شمېر خدای دې وبخښي وفات سوي دي په ځوانانو کې نن سبا مطرح کسان څوک څوک دي
الکان دي دي دغه پلار دي زات
احمد شاه
د زوی د بل نصار د جاوید نمیږي معروف محمود هم د لوګر ساز غږی
ظریف استاد په خو به ډیر د لوګر سازیانو چا چې به ساز کاو سندره به بللې دوی به د بای جان استاد شیرونه وایل نن سبا د شاعری چې سندرغاړي وایي دا څوک دی دا اوسنی شاعرانه څوک دی دا
لوګران خټول دی بای جان وایي
ها اوس ما بای جان
ما غزلی تراوی زړی قصیدی
فرات جان تاسو له څو کلونو راځي سندری وایست
از ما هفته سلمش تقریبا ما روغم فکر اوردم چرې کې څه پادری دی مې رښتې وطن خو دې ما
او څه تغیرات راغلي دی په لوګری ساس کې تاسو خو د اوس وخت ځوانان یاست څه تغیرات راغلي دی له خواني موسیقي سره د لوګر او د اوسنۍ موسیقي
ولادت د موسیقي لوګر خو تغیرات نه اومده اما د ذوق مردم تغیرات اومده
وس خلق چر رقم سندری غواړي
مردم کولای برش سقی شاتر کونی مثلا خواندنای گنجشکک برامده ی قطغنی و چیزا برامده اینا باید در محفل باید بخونی بعضی کسای عمرشان که یک ذره زیاد تیر شده این باشه اون موسیقی لوگر فرمایش میتن دیگه
آرون جان تاسو دول غگوی د لوگر دولونه چې ما په خالی دلی و رشمه به درلو دی و دا تاسو دول چې دا زوست ورته ګورم دا پیچونه لري هغه سینه د لکاغه د لوگر اصلی ډول غوندي څه تغییر لري دا څه تفاوت لري لاغه پخوانی ډول سره
سابقه کې بود نو به خاطر دې دلوي رسمي بود مافلا بود دیگه اولیا بود یک جره خب او خلاص فکرم نه بود البته بازی مردم خاطر می دلوي رسمي رو وخت می زدن کې صداش دورتر بره او حال دلوي پچکیسته به خاطر د جریان مافلا یک دفعه قبل نخواست نه کفه دیگه قفر کړه خو من تو ام دفتن پوسټ بالاش بالا میکنیم او رسمي کیسه زره جنگجال دره به خاطر می فرق شنه مقدر
آرون جان تاسو د دې لوګر له ځوانانو څخه یاستې څو کسان نور داسې تکړه دي چې ډول غږی او خې غږی د لوګر د استادانو په څیر غږی
همیشه تکلاس استاد منجای لوګریستا استاد المای لوګریس او استاد کبیر لوګریستا دغه صابر نام دره یک بچا نذیر لوګری
آرون جان ډول را ته غږوي به نور سازه مهرباني مدان ظریف استاد کدی خوخی د فراد جان به و سندره پخوانی راته وای د لوګر
جان خایش کی وسو سندره لوګر
پښتو سندره راته وای
زړه پاسخه
Yeah.